کردن. امیدوار هستم از ویروس کرونا در امان باشین و روحیتان بلند باشه. خدا نگهدارتان.
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی. نن سه شنبه د خبرګولي د 14 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 2 نیټه سره برابر ده. زمال علي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د دې ډلې مشر مولا هبت الله دې مړ شوی وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې که چیرې خلک مظاهره باندې نکړي پوځ به یې د مداخلې لپاره ورواستول سي. په دغه هیواد کې له یوې اونۍ راهیسې د پولیسو په توقیف کې د یوه تورپوستي د مړه کېدو پر ضد لاریونونه روان دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل ان څخه اورو.
په پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کندوز کې د خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وژلي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په کندوز کې چارواکي وایي چې د دې ولایت خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل دا مرګ شوب له هغه مهاله وختي چې تېره ورځ ماښام د خانآباد ولسوالۍ د جنګل باشي په سیمه کې د کارګرو پر یو سرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. نوموړي وویل څلور تنه ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه و چې د درملنې لپاره د کندوز اوضایي روغتون ته استول شوي. هغه زیاته کړه چې د خانآباد د جنګل باشي سیمه کې د وسلوالو طالب چې د خانآباد جنګل باشي سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. عموما د خانآباد ښار ته پر غزیدلو فرعي سړکونو ماینونه ښخوي. په مړو او ټپیانو کې هغه مزدور کاران شامل دي چې کلیو او بانډو په کروندو کې د کار او مزدورۍ لپاره روان و. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وسلواله ډله ډېر کله د هغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وژلي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه د ترینکوټ ښار د صوفیانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره یو ارتباط لرونکي پولیس پر خپلو مورچل شریکو ډزې کړې دي. دا وویل چې دغه کس د دوو وژل شوو سرتیرو وسلي هم ځان سره وړي. بلخوا د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ چارواکي وایي د ولسوالۍ بازار کې د یو ځای پر ځای شوي بم چاودنې یو پولیس پر سیرن ټپي کړی. د الاسای ولسوال نقش بند صافي ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن 10 بجې شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړې چې که د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل شي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. ښاغلي صالح دغه وړاندوینې د افغانستان د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو پر بنسټ کړي. له دې سره د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 80-90% د کووید-19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په ځینو مناطقو کې د نړۍ د دې وایروس خپرېدل ورو شوي دي، خو په ځینو نورو کې لا هم په چټکۍ خپرېږي. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړې چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی. دا لومړی ځل دی چې د ایران د پارلمان یو غړي د تیرو اعتراضونو پر مهال د مرګ ژوبلې شمېرې په ډاګه کړې دي. دا تیر کال د نومبر په میاشت کې په ایران کې د تیلو د بیې لوړېدل د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو سبب شول. په ایران کې د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب راهیسي د تیر کال د نومبر څلور ورځني اعتراضونه تر ټولو پراخه او له تاوتریخوالي سره لګړل شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د یو تورپوستي وګړي د وژنې پر ضد د اعتراضونو له کبله پیل شوي. ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمېر د ملي ګارډ سرتیري په غوټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوي او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجې وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. 46 کلن فلوید د مې په 15 د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې هغه مهال سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دی ونیوه او د نیونې پر مهال یې په داسې حال کې چې د پړ مخې پر مځکه پروت و د هغه پر غاړه زنګ ونیښی و. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د احتمالي مړینې ادعا رد کړې ده.
دا خبره چې دا کم خلک کړی دي دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده. دا خبره بی واقعیت ده او ما فکر مې کم اصل حقیقت نه لري.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح خبرداري ورکوي چې که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کرونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. که د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې پر ځای پاتوي لکه د ملګرو ملتونو راپور چې وایي، آیا پر طالبانو به د امریکا اعتماد کمزوری سي؟ په دې اړه تحلیل لرو.
زه فکر کوم چې امریکا خوش باوره ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی د دغه خوشبینۍ سره په تضاد کې دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي له امله د دې ډلې د مشر مولا هبت الله اخونزاده د احتمالي مړینې خبر رد کړی دی. دا په داسې حال کې د چی فورن پالیسی مجلې د یو شمیر طالب چارواکو له قوله لیکلي چې د مولا هبت الله په ګډون د دې ډلې یو شمیر غړي د کووید 19 ناروغي له امله مړ شوي دي. لبلی خوا طالبانو تنجدې سرچینو د دې راپور پرد سره وویل چې د اوازې د دې ډلې د کمزوري کولو لپاره خپریږي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د طالبانو د مشر مولا هبت الله د مړینې خبر رد کړ. مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې رهبرۍ هیڅ یو غړی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسی مجلې د دوشنبې ورځې په ګڼه کې د طالب چارواکي مولوي عبدالعلي جان احمد له قوله لیکلي چې مولا هبت الله ناروغ دی خو د رغېدو په حال کې دی. مجلې د نوم نه خودلو په شرط په کوټه کې د دریو طالب سرچینو له قوله ریپورت ورکړی. کېدای شي چې طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کورونا ویروس د ناروغۍ له امله مړ شوی وي، خو په دوام کې راغلي چې تر اوسه پورې دا ادعا د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه ده تایید شوې. د افغانستان امنیتي بنسټونو هم د دې خبر په تړاو څه نه دي ویلي. د فارن پالیسی د ریپورت په اساس طالب سرچینو ویلي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ملا هیبت الله هیڅ پیغام او تصویر نه دی خپور شوی، او حتی د اختر په پیغام کې یوازې په یو لیک بسنه شوی وه. فارن پالیسی مجلې همدارنګه لیکلي چې په کورونا ویروس د طالب مشرانو اخته کېدل سبب شوی چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه واخلي. خو طالب بیان صبیح الله مجاهد دغه ریپورټونه تشي اوازې یادې کړې او ویل چې دا ډول ریپورټونه د عامه ذهنونو د خرابولو او له امریکا سره د سولې موافقې د اغیزمنولو لپاره ترسره کیږي. له دې سره پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا په کورونا ویروس د طالب مشرانو د اخته کېدو او ملا هیبت الله د مړینې خبر رد کړ.
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډیره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه مو روابط ورسره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا حقیقت نه لري.
جاوید کوهستانی په کابل کې یو له پوځي کارپوهانو دی. هغه وایي که څه هم د طالبانو په رهبرۍ کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې په ټوله کې د سولې په تړاو به واحد نظر خپل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر د ملا برادر مولوي عبدالجلیل او ملا یعقوب په ګډون د دوی اوسنۍ رهبری تر ډیره لیوالتیا لري چې له افغان حکومت او امریکا سره خبرو ته کښېني، او زما په نظر د سولې په پروسه به دا منفي اغیزې ونه لري.
د طالب مشر د مړینې او طالبانو په رهبرۍ کې د اختلافاتو ریپورټونه داسې محل خپریږي چې تر دې وړاندې هم د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر نږدې دوه کاله پټ وساتل شو. د ملا محمد عمر مړینه نږدې 15 کاله وړاندې هغه محل رسنیزه شوه چې افغان حکومت له پاکستان، چین، امریکا سره په همکارۍ د سولې په خبرو اترو بوخت و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ، ادعا کړې ده چې طالبان له القاعده شبکې سره دوامدار اړیکې لري. طالبانو له امریکای لوري سره د فبروري د 9 نیټې د سولې په تړون کې چې په قطر کې لاسلیک سو ژمنه کړې وه چې له ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي. القاعده شبکې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده. که چیرته د دې دوو ډلو روابط په خپل حال وي، په طالبانو به د واشنگټن اعتماد کمزوری نسی. احمد شیبر دا پوښتنه په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی اعظمي په ځواب کې داسې وویل:
په دې کې دوه ډلې خلک دي. یو هغه دي چې د طالبانو په داخل کې دي، بالخصوص د حقانی شبکې پورې مربوط طالبان مشران دي چې هغوی په ډېر واضح شکل باندې د نورو تروریستي ډلو سره یو ائتلاف جوړ کړی دی او په هغې باندې عملې مخته وړي. بل هغه رقم ډلې دي چې د حقانی شبکې په دستور باندې خپله ډله پرېښی ده او نورو ډلو سره مستقیما کار کوي. نو په دې کې شک نشته چې دې کې څو نو فاکتورونه دلته ځای لري. یو دا دي چې ایډیالوژیکي دي، بل د جنګ ادامه ده چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، او ځینې شخصي منافع او شخصي عقدې لري. نو زه خپله په دې کې شک نه وینم چې طالبان د قنیش او بالخصوص قنی شبکه د القاعده سره او د نورو خارجي تروریستانو ډلو سره خپل اړیکې ته ادامه ورکړې ده.
اسامی صاحب، زلمی خلیل سات سینن تلویزیون ته ویلي چې د سولې د تړون د عملی اقداماتو د اخیستلو لپاره لږ نور وخت ضرورت شته. دا خبرې پر طالبانو د بی باوري معنا لري که فکر کوي چې د اعتماد چې دوی د فبروري د 9 نیټې تړون ته ژمن دي.
امریکا په دې پوهېږي چې طالبان د دې توانایي په پوره معنا نه لري چې د خارجي ډلو پر وړاندې پوره دغه وکړي، نظامي اقدامات لارې هغې د له منځه یوسي. که چیرې طالبانو دا توان درلودلی یا دا اراده یې درلودلی، نو تر اوسه به یې کړی وای. داعش ولې د دې توانایی بیا هم لري چې عملي وکړي. نو زه فکر کوم چې امریکا خوش باور ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مگر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی، دا دغه خوشبینی سره په تضاد کې دی. امریکا باید یو ډیر ریالیستیک اوسیږي، حقبینه اوسیږي، چې حقبینی دا ده چې دا طالبان امکان نه لري چې په موافقانه شکل باندې دي په کامیابۍ سره دي او وکولای شي چې د دې توان دي ولري او یا د دې اراده ولري چې د خارجي جنګیالیو پر وړاندې جنګ وکړي.
په داسې وخت کې چې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله په زیاتېدو دي، اسامي صاحب فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو راپور به د سولې پر بهیر منفی اغیز وکړي؟
زه فکر کوم بین الافغاني مذاکرات کې یو هغه څه چې ډېر زیات بحث پر کې جوړ باندې وي، او کله چې اوربان طالبان اعلانوي نو بیا په هغه وخت کې به دغه مسایل لار ډېر روښانه کیږي، چون چې خارجي ډلې یا د هغه افراد چې په طالبانو کې دغه ډلو سره همکاري کوي هغوی به خپل ادامه خپل عملو ته ادامه ورکوي، نو دغه څه به لا هم ډېر ښکاره سي په هغه وخت کې چې کله طالبان یو اوربند وکړي، یو دایمي اوربند وکړي، او بیا وروسته دا ډلې فعالیتونه کوي، نو بیا به د طالبانو هغه اصلي اراده او توانایي به هلته معلومه سي چې دا واقعا طالبانو دا دی اوربند اعلان کوي، مګر د دوی افراد د نور ډلو په همکاري خپل حملات ته ادامه ورکوي، نو بیا به هلته ډېر څه واضح سي. او زه فکر کوم افغانستان دولت حق لري چې د طالبانو د امریکا څخه د دې یو نو ګارنټي واخلي چې کله طالبانو په مکمل ډول باندې سوله کوي دوی باید جنگ ته ادامه ورنکړي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د سولې او شخړې د انسټیټیوټ لمرستيال حکمت عظیمی څخه مو د هغه څرګندونې اوريدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستيال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې که روغتيایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل سي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کورونا وایروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح دغه وړاندوینې د افغانستان په اړه د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتيایي بنسټونو د اټکلونو له مخې کوي. تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له اتیا تر نوي سلنه د COVID-19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. روغتیايي چارواکي بیا وایي چې دوی د اړتیا وړ هغه سمپلونه معلومولی سي کوم چې ورته مراجعه کوي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر له 14,000 زیات څه په دغه هیواد کې اندیښنې مخ په پراخېدو دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانستان د کرونا وایروس د خپرېدو اوج ته د تلو په حالت کې دی. دا وایي د افغانستان په اړه د بهرنیو او کورنیو روغتیايي بنسټونو د اټکلونو له مخې که روغتیايي لارښوونې په سمه توګه په پام کې ونه ساتل سي دغه هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په چټکتیا سره د کرونا وایروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح په افغانستان کې د کرونا وایروس ورځ بلې ته د خپراوي زیاتېدلو پړه د هغو کسانو په غاړه اچوي چې ګرزبندیز، قرنطین او روغتیايي لارښوونې نه مراتوي.
اټکلونه او پیشبیني دا دي چې که موږ وکولای شو چې په اګست میاشت یا زمرای میاشت په نیمایی کې د کرونا د خبیثه منحنی ملا ماته کړو او سلورم پړاو ته چې د مبتلا کېدو د کچې ټیټوالی دی داخل شو او زیات احتمال لري چې موږ د کال تر پای ته رسیدو پورې خپل هیواد عادي حالت ته راوګرځو.
د هغه په خبره تمه کیږي د اسد میاشتې په منځنیو ورځو کې به دغه وایروس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راسي او د کال تر پایه به له منځه لاړ سي. ښاغلی صالح وایي چې حکومت د مرستو لپاره په پراخه کچه پلانونه لري او ضرب پلی سي. له دې سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په یوه میاشت کې د تایید شویو پیښو کچه شپږ سو څلور اتیا سلنه لوړه سوې ده. د دغه نړیوال بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغان تر هغه زیات دي کوم چې د روغتیا وزارت اعلانوي. دغه بنسټ ویلي چې په افغانستان کې په کرونا د مشکوکو کسانو شمیره په ورځني ډول له لاسو تر شلو زرو وي، خو د عامې روغتیا وزارت یې یوازې د لس سلنه ازمایښت ظرفیت لري. له دې سره روغتیایي چارواکي سره له دې چې د تشخیصي کیټونو کمښت نه ردوي، خو وایي چې د مراجعه کوونکو په اندازه د ازمایښت ظرفیت لري. د کابل د عامې روغتیا ریاست مشر خوشحال نبی زاده
تقاضا برای فعلا زیاد باشه و ظرفیت
دا چې دا مهال تقاضا زیاته وی او زموږ ظرفیت کم دا رښتیا نه ده. له تقاضا می هدف د خلکو حضور دی. موږ دا مهال د ټیسټ اخیستلو په مرکزونو کې د خلکو د حضور په تناسب خدمات وړاندې کوو.
د مراکز تستګیری ما فعلا عرضه خدمات داریم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1222 په کرونا مشکوکو پیښو ازمایښت سوی او له دې شمیره 1950 مثبتې تایید شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښو شمیر 14509 کسانو ته ورسید. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلارې توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورئ. اوس هم د داعش ډلې په اړه یو راپور او دا چې په افغانستان کې افغان ځواکونه داعش ډله او طالبان څومره ځکه کنټرولوي. افغانستان له 13 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاسوب شي وهي. په افغانستان کې که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم په هیواد کې درنې جګړې روانې دي او د تشدد په پیښو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي. پر دې موضوع احمد تکل راپور جوړ کړی چې په ګډه اورو.
افغانستان له 13 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاس پښې وهي. د فبروري میاشتې په پای کې امریکا او طالبانو افغانستان ته د سولې د راوستو هغه موافقه لاسلیک کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د واک شریکولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوره وتلو ته لاره هواروي. تیرونه د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره په کابل کې وو. په عین حال کې حکومت او طالبان د مستقیمو خبرو د پیل لپاره تیاری نیسي، خو له دې سره سره په ټول هیواد کې د خونړیو حملو څپه روانه ده او ښکیل اړخونه له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې ستراتیژي په عمل کې پلي کوي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي افغان حکومت پر پلازمینه کابل، لویو ښارونو او د اکثر ولسوالیو پر مرکزونو ولکه لري. په واشنگتن کې د یو ډیره تحقیقاتي مرکز د خبرنیزې پروژې لانګ وار ژورنال د معلوماتو لمخې حکومت د افغانستان د ټولو 402 ولسوالیو په سلو کې پر 13 او طالبان په سلو کې پر 40 واک چلوي، خو د پاتې سیمو د کنټرول پر سر جګړې روانې دي. افغان حکومت د امنیتي دفاعي ځواکونو د پرسونل د شمیر له پلوه د طالبانو پر تله برلاسی دی. اټکل کیږي چې د طالبانو د دایمي جنگیالیو شمیر 6000 او د موقتی هغو 9000 ته رسیږي، خو د دولتي ځواکونو تلفات زیات دي، سرتیری یې تښتي او معنوياتي کمزوري دي چې علتونه یې د طالب وسلوالو د فعالیت بیا پیل، د وسلوالو ځواکونو بې کفایته مشرتابه او فساد بلل کیږي. د امریکایي تحقیقاتي مرکز CNA امنیتي څیړونکي جناتان شردن ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت نه د خپل پوځ د کارولو صلاحیت لري او نه پر خپل ټول قلمرو واکمن دی. نوموړی وایي طالبان چې د تبعیدي حکومت ادعا لري د دولتي حاکمیت ډیره ساحه نیولې ده، خو قلمرو یې هومره پراخ نه دی چې د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. نو د شردن په وینا د دې نتیجه اوسنی ولاړ حالت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پای کې رامنځته شوي سیاسي کړکېچ هم د افغان حکومت پر پوځي وړتیا ناوړه اغیز وکړ. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي افغان حکومت یو پوځي ستراتیژي نه درلوده، ځکه مشران یې په خپل منځي سیاسي اختلافونو کې ښکیل وو. طالبان پر افغانستان د امریکا له پوځي یرغل پر وروسته موده کې اوس مهال تر ټولو پر زیات قلمرو ولکه لري. د طالبانو مرکزونه تر ډیره په پاکستان کې دي. جنگیالي هلته روزل کېږي او تجهیزات ترلاسه کوي. طالبان هغه ستراتیژي تعقیبوي چې د امنیتي چارو کارپوهان یې له بهر څخه نفوذ بولي. مجاهدینو هم د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد پر مهال همدا ستراتیژي تعقیبوله. طالبانو په پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له هغه ځایه یې خپلو لیکو ته جنګیالي او امکانات جذب کړل او د افغانستان پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. په وروستیو څو کلونو کې طالبانو پر ګڼ مېشتو سیمو د دې لپاره حملې پیل کړې چې لومړی یې کلابندي کړي او بیا یې ونیسي. په دې لړ کې کندوز ښار چې د وګړو د شمیر له پلوه د افغانستان پنځم لوی ښار دی دوه ځلې ونیوه. خو د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د نورو کوچنیو بهرنیو تروریستي ډلو د یووالي علت دی. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد په ګډون د پاکستان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او ختیځ ترکمنستان د اسلامي نهضت او د منځنۍ آسیا د نورو افراطي ډلو په ګډون شاوخوا شل بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي طالبان له هغو بهرنیو تروریستي ډلو سره چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیت لري اړیکې لري. د علي په وینا دا ډلې د طالبانو له مرستې پرته فعالیت نشي کولی. خو اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې څه کوي؟ افغان امنیتي ځواکونو نږدې درې اونۍ مخکې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د مشر ابو عمر خراساني د نیولو اعلان وکړ. د خراساني نیول کېدل د داعش ډلې د ماتو د لړۍ یوه مرۍ وه. په 13 اپریل میاشت کې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر عبدالله ورگزای له یو شمېر ملګرو سره یو ځای ونیوه.
تاسی آزادی رادیو اوری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې کچیر خلک مظاهره باندې نکړي پوځ به د مداخله لپاره ورواستول سي. ډونالد ټرمپ پرون دا بیان خپور کړی دی. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره روانې دي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کورنۍ جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوځه د وضعیت د کراري لپاره کار واخلي. د دې قانون له مخې په جنګي شرایطو کې په داسې حال کې چې قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ولسمشر دې ته اړتیا ولري چې پوځ موظف کړي، جمهور رئیس دا صلاحیت لري. خو تر دې مخکې د امریکا پوځ د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره ګمارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوټوپسي یا د مړي د جسد د طبي څېړنې په راپور کې څرګنده شوی چې د جورج فلوید د مړینې علت د اکسیجن کموالی و او دې ته قتل ویل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټوله امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې ده.
by the brutal death of George Floyd.
پوتینګاری وکړ چې د هغه اداره به داسې مظاهرې چپن شوتو او چور او تالان تمامیږي و نزغمی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپنی مانی په روز گاردن کې خبريالان ته وویل دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم زرګونه په درنو وسلو مسله عسکر او پوځیان او د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ځواکونه استوم څو د لارینونو چور او تالان بدماشي او د خلکو پر ملکیتونو د حملو او بربادۍ مخنیوي وکړي. ډونالد ټرمپ وویل چې د هغو خلکو چې له وقار او درناوي سره د جورج فلوید د مړینې پر ضد اعتراض کوي ژغ باید د قهرجنو تالان چوونکو په شور کې ورک نسي. کله چې ټرمپ په روز ګاردن کې خبریالانو ته دا بیان ورکاوه سلهاو کسان دې ته مخامخ په پارک کې د اعتراض لپاره رایوزو شوي وو او د ټرمپ د خبرو په وخت کې پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوشتبهونکی ګاز وپاشل. د امریکا په واشنگټن کې د ماښام له 2 بجو ګرځبندیز اعلان شوی دی. په نورو ښارونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو د لوټ او د دوکانونو د تخریب د مخنیوي لپاره ورته اقدام شوی دی. هغه امریکایي پولیس چې د تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر غاړه ځنګون ورېښو او هغه ملکړی ونیول شوی او د قتل تور باندې لګیدلی دی. تورن پولیس ډیریک چاوین نومیږي. هغه د پولیسو له مسؤلیت هم ایستل شوی دی. چاوین د می پښپښوشتمه نیټه د جورج فلوید د نیولو څخه وروسته د هغه لاسونه تولچکونه ورچولی وو او بیا یې هغه پر ځمکه غورځولی وو. دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړی وو. چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډېرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېدل چې 46 کلن فلوید په ځمکه پروت دی او چاوین د هغه پر غاړه خپل زنګون وریښی دی. فلوید په مقرر ډول له دې پولیسه غوښتنه کوي چې له غاړې یې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سا نه سم اخیستلی، خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ سو. د دې پیښې پر ضد خلکو د امریکا له مینیاپولیس ښاره مظاهرې پیل کړې. تورن پولیس او له هغه سره درې نور همکاران یې له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره له ایالتي پولیسو سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي. د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه په غبرګون کې د جمهوري ریاست امیدوار جو بایدن ویلي چې که یې ټاکنې وګټلې د خپل حکومت په لومړیو 100 ورځو کې به د سازماني شوي تبعیض د مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه وویل چې د دې لپاره به د حکومت په لومړیو 100 ورځو کې یو ځانګړی پولیس ځواک هم برابر کړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. جو بایدن ډیموکرات دی. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې دي. د امریکا د نیویارک ایالت والي اندرو کومو چې هغه هم دیموکرات دی پرون د امریکا له سینن تلویزیون سره په دې اړه چې جمهور رئیس ترامپ غواړي چې پوځیان د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته واستوي وویل چې دی دا خبره ردوي. اندرو کومو وویل موږ مننه کوو خو نه، موږ پوځیان نه غواړو.
تاسو آزادي راډیو اوري. په کابل کې 4:30 سوي دي. د ازادي راډیو د پروګرام نیمای ته رسیدلی اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل انت څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي که روغتیایي لارښوونې خلک په پام کې ونه نیسي هیواد به تر راتلونکو 2 میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. دا کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او 6 نورې ټپیان کړي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل د مرګ شوب له هغه مهال واوخته چې تیر ماښام د خان آباد د ولسوالۍ د جنګلباشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. وروزګان کې چارواکي وایي د طالبانو یو نفوذي پولیس خپل 2 ملګري سرتیري وشلي. د وروزګان د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل پیښه تیره شپه د تیرنکوټ ښار د صوفیانو په سیمه کې رامنځته شوې ده او یو کس پر خپل مرچل شریکو ډزې کړې چې 2 پولیسي وژلي او 2 نورې ټپیان کړي. که څه هم د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا وایروس خپرېدل ورو شوي دي، خو بیا هم تر اوسه پورې په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمېر له 315,000 تنو اوښتی دی. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټولې ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي.
تاسیز مرشغله ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اوس هم اوریدونکو تاسو ته هغه اس ام اسونه یا پیغامونه ولولم چې تاسو ازادي راډیو ته لیږلې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار ولایت څخه لیکلی دی د جنگ د دواړو خواوو ترمنځ له رامنځته سوي باور څخه باید د تلپاتې سولې لپاره عظیمي استفاده وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دی د حکومت او وسلوالو ډلو څخه غواړو چې د ملکي وګړو له وژلو دې ډډه وکړي. شمس الله وطندوست له لغمان ولایت څخه لیکلی دی چې زما د دولت څخه غوښتنه دا ده چې په درملتونو کې پر دواوو باندې د کلدارو نرخ لیکلی وي، دوی د افغانیو په نرخ خرڅوي، باید حکومت جدي اقدام ورته وکړي. عبدالرحمن لغمان ولایت څخه لیکلی دی کورونا مرض دومره د تشویش وړ نه دی، د خلکو روحیه مضبوطه ده، خو کله چې شفاخانه ته ولاړ سي جواب ورکوي او بستر کوي، نه یوازې واسطه لرونکي بستریږي. حارث صافی له کونړ څخه لیکلی دی موږ سولې ته داسې په تمه یو لکه یو روژه دار چې د روژه ماتي پر وخت اذان ته په تمه وي. او اسماعیل دانش له ننګرهار یو ځل بیا لیکلی دی خلکو د غفلت له وجې کورونا ویروس او چې ترسیدلی چې کنټرول یې اوس ستونزمن ښکاري. درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواړی یاست. اوس هم د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي.
نیما نړۍ
اختر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که چهار که و
پس و جارم در مشیمان سر پا زکنان آزم نور در دیجون خوزا پا در مرد خوشحاله
در افغان خوزا در پرمختگون و اوستونز و هنداره
درنو اوریدونکو سلام د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې موضوع مو په کورنۍ کې د خاوند لخوا خپلې منکوهه ښځې ته نژمنتیا ده، ولې یو شمېر نارینه خپلې ښځې ته د عمر تر پایه ژمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو ښځو سره اړیکې جوړوي.
کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړای شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خاوند نامشروع او لنډمهاله د هوس په بنا اړیکې د نورو ښځو سره به د هغه په کورني ژوند څه بدې اغېزې پرې باسي.
د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي. د کورنۍ هغه ټولې اړیکې د شک په بنسټ باندې ولاړېږي او
په پای کې به ښځه د خاوند دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي.
زه نه مانم پنځه کاله کېږي چې زه تینه بېلم، هغوی غواړي چې موږ تینه جلا شو.
دا هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وږمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسله یې درته وړاندې کوم.
افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي، له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ځینې نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي، د خپلې ښځې او ان ماشومانو په شتون کې له بلې ښځې سره اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پرېوځي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بې ثباتۍ، شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا ده چې په ځینو واردو کې ویل کیږي ښځې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي، لیمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تېرولو. د کور د مصارفو سربیره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمه راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر باندې ظلمونه م وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پوښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه او ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته بتله، لرې لرې ځایو ته بتله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ما ته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنۍ ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده، د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي، د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تېروي. هغه زیاتوي،
ډېر سخته ده، همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وایي، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول یې قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وایي. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای کې ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغیر کړی، حتی د کور خیمه ماتې کړي، مختلف طلاق راکړي. خو مې د خپلو اولادونو لپاره طلاق وانخیست. باید هره ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي. هېڅکله دې له یو متحل سړي سره رابطه جوړه نه کړي. هره ښځه یو مخاوند حق لري. هېڅکله دې یوه ښځه د بلې ښځې په حق کې تیری نه کوي.
له بلې خوا یو شمېر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور ښځه قسمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هېڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروعه اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډېری لاملونه وجود لري دا چې ولې یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي، خو زما له نظره هغه ډېر مهم بیل تاسو سره شریک کړم. لومړی ستر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړی شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي. دویم، لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلی دي، چې دریم لامل د انهپینس ان ریلیشنشپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان، چې دا هغه وخت راپیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړی او یا هم یو ځای نشي، ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي، چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول له دغه لارې ناسم کار دی. دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپوه شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کېدای سي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه سي چې خپل ژوند ورانیږي، یعنی که دی بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي، کېدای سي قانوني ستونزې پیدا کړي، یعنی بندي سي، حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې د ته پیدا کیږي، جریمه کیږي، ورته نور مسایل کېدای سي. اقتصادي زیانونه ویني، کله ستاسو چا سره رابطه ساتي مجبور یې اقتصادي اړخه ملاتړ وکړي او مقابل لوری سپورټ کړي. اولادونه کېدای سي پیپوسي او دا یو بده تربیه اخلي ماشومان اولادونه، وایي چې ځانو پلار مور مې دا کارونه کوي. نو زه مېرمنې هم کېدای سي په ورته وخت کې لزده لدخمنی او لقسته لکسات اخستلونه د یمرمنم کې د خیانت وکي. دا زه فکر کوم چې څو کم نه غواړي چې خیانت وکي، د ګډ ژوند ملګری خیانت سره وکي. کېدای شي ګڼې کورنۍ ستونزې پیدا شي، نزاع، کشمکش، تزلزل او ورته نور مسایل پیدا کېدای شي. نور خلک کېدای شي مداخله وکي، ټولنیز محبوبیت له لاسه ورکړي فرد او وخت هم ضایع کیږي. دا ټول هغه څه دي چې یوې خاینې ښځې او یو خاین نارینه ته د یو خاین حرکت په ترڅ کې پیدا کیږي.
په اسلام کې هم نامشروع اړیکې جوړول که د ښځې لخوا وي یا د نارینه و لخوا په کلکو ټکو غندل شوی دی، او ان متاهلو کسانو ته شریعت د حدودو په کچه له شرایطو سره سم سزا هم ټاکلې ده. د دې تر څنګ اسلام ټولو نارینه و ته له ښځې سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور وضاحت به د مولوي فیضانی په خبرو کې واورو.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو له خپل خو سره ښه چلند کوئ په ژوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. خزي د تاسو لباس دی، یعنی تاسو په هغه باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټې دي. نو یو له بل لپاره پرده دي او یو له بل لپاره هغه د ژوندانه ملګري دي، او دا ژوند به دوی مخته سره ښه چلند سره مخته بیایي. کله داسې پیښیږي چې خزونه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي، او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې ښځو دستی چې سبب د بیلتون یا سبب د له خفګان جوړ شي، نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چیرې تاسو له ښځو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویره وه، داسې فرمایي چې ولاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن، او هغه ښځې چې تاسو له هغه بد چلند نه ویرېږئ، نو تاسو په اول کې هغه ته وازو کی نصیحت کی او پوی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا تاسو له خځو سره ښه چلند وکي په بل حدیث کې هم دا څه فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي خيرکم لأهله بهترین د تاسو هغه کس ده چې خپل کورنۍ کې دی بهتر وي او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتره یم.
موږ په هغو نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متحل نارینه یې له پردې ښځې انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
استاد که په سر کې دارته وایست کوم نارینه چې له کوره بهر نامشروع اړیکې لري د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو لومړی پوښتنې په ځواب کې چې پوښتنه کړې وه چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري، وایي نقطې تاسو پام هم وکړه که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري، اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نورې هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي. په هر حال زه فکر کوم چې دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودیت موږ قید کړو او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسئ چې تنها نارینه نه دي، دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري، نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري. اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه دا رقم یو نامشروع کار کوي، دې نکتې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو. افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه زښت زیات دي، چې حتی پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله، دا د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغېزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوصه او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه و لخوا خپلې خزې ته په نژ منتیا جوړه شوې وه هم دومره به تر بیا او بلې خبرونې د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
د کورونا پر اتاک سره د روغتونونو ضرورت لپخانه هم زیات احساس شو. لبلې خوا په دې وروستیو کې بیا خصوصي روغتونونو یو بل چل هم زده کړی دی. په اعلانونو کې یو ډاکټر هندي، بل روسی، بل جرمني او بل هم ترکی معرفي کوي، حال دا چې له نرس نه به پورته ډاکټر په سترګو هم نه ګوري. اکوم یاو د تب د پانجی فارغ چې له ولایتو څخه راوستلی وي، هغه بیا له ډله نرسانو سره چپرکټ په چپرکټ د ناروغانو پوښتنه کوي. د خپرونې په پیل کې زموږ همکار له رئیس صاحب سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. په نیمه دری یا پښتو ژبه وایي لوختیا مو غوالم. داسې ښایي چې روغتون ته یې بهرني متخصص ډاکتران نیولی دي. توبه خدایه، په هر څه کې چل. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شئ ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلې او برطرفۍ دي کړې دي، که علت ووایي؟
علتونه یې ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلک بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی حتمان له ډېر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډېرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادان کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنی دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی، په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یو نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریښ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنې د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له بورندې، میخکاش، سټک، سریښ او سندان نه سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به ډېر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چې کشف شو نو اتومی بم خو په سبا باندې جوړ نه شو، ډیر کاله وروسته ترې اتوم بم جوړ شو. دومره هم ورخطا کېږئ، حوصله پیدا کړئ. دنیا په حوصله حوصله ځان دې اوسني حالت ته را رسولی دی.
د خلکو زړه ته نه غورځېږي چې دا کار به نتیجه ورکړي؟
د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوانده یم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه 40 متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تبا کوې.
وزه چټه که وزه، چې شاته دې ونه ګورې، د مال نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغه سي د فلمونو یو شوقي کور ته مو بیایو. موري د چا فلم ورواچوم؟
د سلمان خان ورواچوا.
نه لولي، د سلمان خان مور اچوي، که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک دي سي دا فلمونه، اغه رسلنګ ورواچوا.
رسلنګ څوک دی؟
د کوچي غاج.
اغه وال در به وچی دی پکشي.
او اماغه
د کوشتي کچ خو دی بیگا وکود، هر ورځ را باندې ګوري. موري درن پیر کپور به ورواچوم، ډیر ښه ډنګ سنې پکې کړی دی، دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډیر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پرې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو امیر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته څه کوې؟
له کوره مسامه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده. ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره، ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کوم. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې یې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي؟
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتغ په ځای چپس خورو. چې ورته وایې ولې وایې ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس ډېره خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوچي کچ ګورې، واڅه په کمپیوټر کې دې وګوره.
دا په څه شي مو سره جنګ دی؟
په فلم سره وایې.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ورواچوي، او تیرا وایي چې د سلمان خان ورواچوي. شکیب کلک دی چې کوچي کچ ورواچوي.
او ته دې چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دې ورواچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ورواچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ورواچوئ، چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسنی لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک شي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خاندې؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یي.
د خو ما ته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدو بالا.
وی هغه دې برخه م لاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سام د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږیږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او حسی حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمی تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمی لاخوں میں قتل تسمی
کد خدا بولم توبه میدا کد خدا بولم توبه میدا کد خدا بولم توبه میدا زین قصه ستا جا بنیا دم نج لاخم قتل در تسم دی لاخم قتل در تسم دی چما وینیک مسکا